دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته ترکیه د سېشنبه پر ورځ ویل چې د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس چې د اپریل په 14مه نیټه پیل کېده د مې میاشتې تر نیمایي پورې ځنډیدلې ده. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاغلو د هابر ترک ټلویزیون سره په مرکه کې ویل موږ پریکړه کړې چې د خبرې د روژې مبارکې میاشتې تر پایه یعنی د مې میاشتې تر نیمایي وځنډوو. د کانفرنس په داسې حال کې ځنډیدلې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن تیر اونۍ اعلان وکړ چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 14مې پورې ټول امریکایي سرتیري وباسي. د استنبول غونډه د افغانستان د راتلونکي سیاسي وضعیت په اړه د امریکا په غوښتنه او د ملګرو ملتونو او قطر په ملاتړ د اپریل 14مې څخه تر مې ته 14مې پورې جوړېده او مهم باسي د افغانستان د سولې پروسې ګړندې کېدل او یو سیاسي حل لارې ته رسیدل وو. شاغلی چاغلو زیاته کړه چې د قطر ملګرو ملتونو او د امریکا متحدو ایالاتو سره د مشورو وروسته موږ دا به تر وګړله چې وې ځنډو. هغه دا هم ویل چې ټکتیا ته اړتیا نسته. انکرې دا هم ویل دي چې دا خبرې به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د استازو او طالبانو ترمنځ وي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې استازي له امریکا، ترکیه او قطر سره په خبرو بوخت دي ترڅو د استنبول او د افغانستان د سولې په اړه راتلونکو غونډو کې د ګډون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د افغانستان څخه په بشپړه توګه د امریکایي سرتیرو د وترو په درشل کې د متحدو ایالاتو د مرکزی ځواکونو کمانډان جنرال فرانک مکنزي ویلي چې د طالبانو په ډلې باور نسی کېدلی. جنرال مکنزي چې د امریکا د کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته خبري کولې ویل چې د طالبانو څخه د هغه تجربه شي چې د دې ډلې په خبرو باید باور ونکړو. د امریکا جمهور جو بایدن د پریکړې مخې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ټاکل شوی د مې د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او د سپتمبر په 14مه بشپړ شي. طالبانو خبرداری ورکړی د موافقې نه د سرغړونې په صورت کې به په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات کړي. خو جنرال مکنزي وایي چې طالبان د خپل راتلونکي لپاره کبي هم باید د تاوتریخوالي او د تراګر وړلو لملاتړ نه لاس واخلي. امریکایي مقاماتو ټینګار کړی چې د افغانستان څخه د سرتیرو ایستل په دې هیواد کې د امریکا د شتون د پای په معنی نه دی او په افغانستان کې به د تروریستي ډلو د فعالیتونو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سه شنبه په شپه د یوې زورورې چاودنې ژغ اورېدل شوی دی. امنیتي منابعو ټولو خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه چاودنه د ځانمرګ برید په نتیجه کې سوي چې هدف یې په ښار کې د شهید څلور لارې ته نږدې د افغانستان د ملي امنیت د موټرو یو کاروان وو. د غمنتی منبع ویلی دي چې د چاودنې ورسته تر اوسه پورې څلور زخمیان روغتون ته انتقال شوي دي. د پاکستان په پارلمان کې د فرانسې سفیر د یواد څخه د ایستلو موضوع د وړاندې کېدو ورسته ناقانونه ګړل شوي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند د پرلت او د اعتراضونو د ختمولو اعلان کړی دی. د تحریک لبیک ډلې د مرکزی شورا یو غړي شفیق امینی پرون په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا کار د پاکستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شوی دی او له خپلو پلویانو غوښتي چون زموږ غوښتنه منل شوی نو په دې خاطر په ټولو هیواد کې مظاهره پای ته ورسوي. له دې مخکې د تحریک طالبان پاکستان او د حکومت ترمنځ د مذاکراتو وروسته په پارلمان کې د هیواد څخه د فرانسې سفیر د ایستلو په اړه لایحه وړاندې کړل شوه. البته د اپوزیشن یو ګوند د پاکستان پیپلز ګوند په غونډه کې ګډون ونه کړ او د مسلم لیگ ګوند بیا وویل چې دې لایحه د وړاندې کولو لمخې دوی په باور کې نه وختل شوی. د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد په یوه سبسيبي ویډیو کې چې پرون د سه‌شنبه پرسه پرسه دا خبره کړي او ویلي دي چې د پاکستان د تحریک لبیک لډلی سره تر وژدو خبرو ورسته د پریکړه تر رسیدنې حکومت په دیاړه یو مسوده پارلمان ته وړاندې کړي. د سختریز ډلې د څو ورځو راځي فرانسې کې د هاو کاراکټرونو د خبرېدو پر وړاندې چې حضرت محمد ته سپکاوی بلل شوی مظاهره کړي دي. تحریک لبیک ډلې د پاکستان له خاورې د فرانسې د سفیر د ایستلو د غوښتنې لپاره حکومت ته د اپریل شلمه چې پرون ورځ به وروستۍ ضرب العاجل ټاکلې وو. د امریکا د انډیانا ایالت د میناپولس ښار د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شامون چې د یو تور پوستي امریکایي جارج فلوید په وژلو تورن وو پړ وګړل شو. د امریکا جمهور جو بایدن په جېړه رسمي تبصر د سه‌شنبه په ماښام وکړه. سپینې ماڼۍ زیاته کړې چې جو بایدن له مخې د جارج فلوید د کورنۍ سره په ټلیفون خبرې کړې دي. جمهور رئیس بایدن په سپینې ماڼۍ کې د ټلویزیون د لارې په دې اړه وینا وکړه. لڅه د پاسا درونه ورسته د سه‌شنبه پر ورځ ناوخته د تورونو د چیړلو اړینې جلسې او د مدافع وکیلانو دفاعي غونډه پای ته ورسیده او قاضي د محکمې په پای کې د منصفه هیئت نه وغوښتل چې د مشورو ورسته خپل ورستي پریکړه د دې قضیه په اړه اعلان کړي. شغلی شاون د جورج فلوید په وجلو پړو پښندل سو او د سزا حکم به ورسته اعلان سي. جورج فلوید شاوخوا یو کال مخکې د پولیسو د نیولو ورسته مړ سو. په ورستیو باسونو کې یو څارنوال سپین پوستي امریکایي ډیریک شاون د تور پوستي امریکایي جورج فلوید په وجلو تورن کړ. هغه ویل چې شاون د فلوید په ستوني څه باندې نه دی کې خپل زنګون شي وو. دغه د وجلو ورسته په امریکا او د امریکا د باندې په ځینو هیوادونو کې د تور پوستو په پلوي مظاهره وسوه. او د چک جمهوریت د سه‌شنبه پر خبرداري ورکړی دی چې د روسیې ټول ډیپلوماټان به د پراګ څخه وباسي. د غیواد ماسکو په دې تورن کړی چې د چک په خاور کې په 2014 کال کې یو بیساری تروریستي برید پلان کړی وو. د چک جمهوریت د بارنو او کورونو چار وزیر جین هیمک په فیسبوک لیکلی، زه د هر څه لپاره تیار یم، حتی چې اړیکې برته لسره سره ورغو، چې معنا یې دا ده چې موږ باید ټول برته روسیې ته واستو. د چک د پارلمان غړو د سه‌شنبه پر ورځ د دې ګام ملاتړ وکړ او په حکومت یې ژغ کړی چې د روسیې سره بیرته له سره اړیکې پیل کړي او د اصولو پر اساس او په ځوابي اقدام کې د روسیې په سفارت کې د ډیپلوماټانو لوی شمیر دی ورکم کړي. وروسته لاغه چې ماسکو د چک شل ډیپلوماټانو ته د هیواد څخه د وتلو امر وکړو، پراګ هم په ورته اقدام کې د روسیې 13 ډیپلوماټان چې پراګ په دې باور دي او ګڼي چې هغوی د استخباراتي ادارو فعالان دي وایستل. هم کله دې مخکې خبرلارنه ته وویل چې دای به د روسیې سفیر رایزار کړي او د راتلونکو ګامونو په اړه به معلومات ورکړي. دا لنجه د چک له هغه یاده ورسته رامسته سو چې ویول د دې هواد د وسلو په یو ډیپو کې په بمی چاودنه کې د روسیې هغه پوځي ایجنټانو لاس درلود چې په برتانیا کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ د مسمومولو په قضیه کې شکیل وو. دغه چاودنه چې په 2014 کال کې د هواد په ختیځ کې د وربیټس په نامه په یو کلی کې سی وو، دوه تنه وژلي وو. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خو اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ترکیې د استانبول د سولې کانفرنس ته بشپړ چمتووالی لري او د تلونکو پلاوی لیست هم بشپړ شوی دی. په همدې حال کې افغان کابینې 13 ورځ د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ پاړه د لوی جرګې په غوښتلو ټینګار کړی دی. رحیم ګل سروان په دې اړه رپورت لري.
د ترکیې د استانبول د سولې کانفرنس د چي د پخواني اعلان شوی نیټه لپاره څلور ورځې پاتې دي. لا هم د دغه کانفرنس د دایریدو او نه دایریدو وضعیت له مبهم حالت سره مخ دی. اوس د مصالحې عالی شورا ویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی د ترکیې د استانبول د سولې کانفرنس ته تیار دی او ان د تونکي پلاوی د غړو لیست هم بشپړ شوی دی.
موږ د ناست د یو فرصت په سترګه ګورو. امه تر اوسه هم د طالبانو لاړ خطر اوسه هیڅ ډول چمتووالی نه دی ښودل شوی. د غړو لیست هم بشپړ شوی دی، ډیر زر به نهایی شي او اعلان به شي او تمه لرو چې ټول طرفونه له دې ناست څخه د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې تامین لپاره اعظمي استفاده وکړي او موږ په همدې نیت او اراده سره په دې ناست کې ګډون کوو.
پام دې حال کې یو شمیر سرچینو ویلي چې په دوحه کې د طالبانو ملګرو ملتونو امریکا قطریانو او د ترکیې ترمنځ د طالبانو د ګډون په سر خبري روان دي. طالبانو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغه اعلان وروسته چې امریکایي سرتیری به د سپتمبر په میاشت کې افغانستان باسي په هر ډول غونډې کې له ګډون درات خبره کړې و.
د طالبانو دغه غوښتنې لپاره په قطر کې د ترکیې ملګرو ملتونو قطریانو او د امریکا ترمنځ مسلسل مجلسونه او غونډې روانې دي تر څو طالبانو ته ضمانتونه ورکړي چې دوی بندیان به خلاصېږي، د دوی لیست به سپینېږي او په دې توګه باندې به د ترکیې د ناستې په اوږدو کې لازم پرمختګونه رامنځته کېږي. ماته ښکاري ناسته کېدای شي په 14 تاریخ باندې په خپل وخت ترسره نه شي. مګر
د ترکیې د استانبول د کانفرنس د سولې د خبرې په داسې درشل کې دي چې بلور ته افغان حکومت وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل د اړیکو د پریکون په معنا نه دی او د دوړو هیوادونو دوړخیز او څوړخیز قراردادونه به الزامي وي. د کابینې د تیرې ورځې په ناسته کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دایمي بې طرفۍ په اړه د لوی جرګې د غوښتلو ټینګار هم شوی دی. خو آیا د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغان ځواکونه په یوازې سر د دفاع توان لري؟
نیروهای امنیتی او دفاعی افغانستان
د افغانستان ملي دفاعي او امنیتی ځواکونه د کمیت او کیفیت په لحاظ اوس په دې حالت کې دي چې کولای شي خپل هیواد خپلواک دفاع وکړي. مخابروي ځواک یې لا پسې ډیریږي. له تیرې وکال راهیسې ټول عملیاتونه خپل طرحه او اجرا کوي.
د ترکیې حکومت ویلي چې د اپریل له 23 د میتر درېمې بعد استانبول کانفرنس دایر شي. یو شمېر سیرونکو په دې باور دي چې ښایي دغه کانفرنس په دې نیټه ونشي او تر یو څه مودې وځنډیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. زمونږ غږ
د واشنگتن د استډیو راوړئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې طالبانو د افغانستان زیربناو ته یو میلیارد ډالر زیان رسولی دی. ښاغلی غنی د دغه ډلې نه غوښتي دي چې د زیربناو د تخریبولو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ په ارګ کې د حکومت والی او بشري سرچینو اونۍ په پروګرام کې وویل چې د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د بریدونو لامل دوه لوی او سلګونه کوچني پلونه ویجاړ شوې دي. ښاغلی غنی وویل چې د غیډلې په مجموعي توګه د افغانستان زیربناو ته یو میلیارد ډالر زیان رسولی دی.
نزور بند نارکوم، ولی خرابوم، ولی ورانوی، که د جوړولو قوت نه لري، که مثبت پروگرام نلری، حتی اقل خرابی مخونی سی. تاس غواری در افغانستان که مطرح هستی، در افغانستان ولس که زدو لری، نو پلو پلچک الوزو ارغنداب تا گوری، دو لوی پلونه، لس ها پلچکونه، او پل آغا خایسته ارغنداب، تا کرزای سه با امیدی سه نور که ناستلی دی، در قندار مشران که ناستلی دی، تا از پل پستر گولی دلیو، نل بمونو ندکت.
طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس دغه سرګندونو ته خبرګون خوده او رد کړی دی. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان زیربناو ته زیان امریکایي ځواکونو او ملاتړو رسولی چې په وینا یې د اشغال سبب شوی دی. د طالبانو مشر هم له دې وړاندې په یو وختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه چې عام المنفعت تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. افغان چارواکو د حکومت والی او بشري سرچینو د ونې په پروګرام کې نن په کندهار، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې زر تکمیل شوی پروژې پرانستلې او ګټه اخیستلو ته وسپارلې. جمهور رئیس غنی ویل چې دغه پروژو په عملي کولو باندې 15 میلیارد افغانۍ لګیدلې دي. د افغانستان د سیمه ایز اورګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس شمیم خان کټوازی ویل چې په دغه پروژو کې د برېښنا او بور رسولو شبکو، سرکونو، کوسو او پارکونو جوړول شامل دي.
یو سلوونی پروژې په مزار شریف، 210 په جلال آباد، 212 په هرات، 303 په کندهار ښارونو کې تر سره شوې دي. په یادو پروژو کې 35 پروژې د برېښنا پروژې وی چې 130 کیلومتره په اوږدوالي د برېښنا شبکه وغځول شو. وڅلوخ د بور اولو پروژې چې 140 کیلومتره په اوږدوالي باندې د اوبو شبکه جوړه شوه. 840 پروژې د سړکونو او کوڅو د کانکریټولو او همدارس د سړکونو تر غاړو د کانکریټي لختو د جوړولو وی.
ښاغلی کټوازی ویل چې دا پروژې د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې عملی شوي او پکې ولسونو هم ونډه اخیستې او کابو یو میلیارد افغانۍ لګولې دي. د کټوازی په وینا د ولسی تړوند پروګرام لاره به په روان کال کې په 1400 ولایتونو کې هم زر پروژې عملی شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملکی هوایي چلند ادارې افغانستان کې لمیشتر ناټو ځواکونو له قمندانانو نه غوښتنه کوي تر راتلونکو لسو ورځو د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د هوایي ټرافیکو د کنټرول مسولیت دغه ادارې ته وسپاري. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړو له افغان حکومت نه غوښتي چې د پوځي تاسیساتو نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر دی د یو ګډ پلاوي له خوا وڅارل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د ملکی هوایی چلند ادارې د یو لیک په ترڅ کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپور شوی په افغانستان کې د مشتو بهرنیو ځواکونو له چارواکو غوښتي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ټرافیکو د څارنې او کنټرول مسولیت دی د مای د میاشې تر لومړۍ نیټې پورې دغه ادارې ته وسپاري. د ملکی هوایی چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د غوښتنه د دې لپاره کړې چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته د هوایي ډګر په چارو کې ځنډ پېښ نشي.
قوت های ناتو یکی از مسئولیت هایی که داره در میدان د ناتو ځواکونو له مسؤلیتونو څخه یو مسؤلیت د افغانستان د هوایي ډګرونو په ځانګړي ډول د نړیوال هوایي ډګرو مسؤلیت دی. مخکې له دې چې دوی له افغانستان څخه ووځي، د ملکي هوایي چلند اداره د دې لپاره چې د هوایي ډګرونو په چارو کې زند او خند پیدا نشي باید خپل چمتووالی ولري. د همدې عمله د ملکي هوایي چلند اداره د هوایي ډګرونو د مسؤلیت سپارلو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اعلان کړی چې ناټو د روان میلادي کال د مې میاشتې تر لومړۍ د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د ترافیکو د کنټرول مسؤلیت افغانستان ته وسپاري.
اقال بکنه
د ملکی هوایی چلند ادارې په لیک کې ویل شوي چې جنوري د میاشتې په لسمه چې کله نړیوالو ځواکونو د کندهار د احمدشاه بابا د نړیوال هوایي ډګر مسؤلیت افغانستان ته وسپاره، دا کار په ډېره بیړه ترسره کړ او دغه ادارې ورته پوره چمتووالی نه لره. خو ښاغلي صالحي وویل چې اوس د ملکی هوایي چلند ادارې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت د سپارلو لپاره په بشپړ ډول چمتووالی نیولی دی. ښاغلي صالحي وویل چې نړیوالو ځواکونو لا د ملکی هوایي چلند ادارې لیک ته ځواب نه دی ورکړی. د ناتو په مشرۍ د کاتی محمود ځواکونو افغان حکومت ته د کندهار د هوایي ډګر د مسؤلیت له سپارلو وړاندې د جلال آباد هوایي ډګر مسؤلیت هم افغانستان ته سپارلی و. د ملکي هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس محمد قاسم اوپیزاده وایي چې افغانستان د حامد کرزي د هوایي ډګر د کنټرول لپاره بشپړ چمتووالی لري.
حداقل ظرفیت های تخنیکی در سالهای گذشته به وجود آمده.
خغلی اوپیزاده ویل په روسي کلونو کې لږ تر لږه تخنیکي ظرفیتونه رامنځته شوي او کومه خاصه اندېښنه په دې برخه کې نشته دي. خو خغلی اوپیزاده ویل چې حکومت باید دغه برخې ته بودیجه ځانګړي او هم د شتوک کدرونو پالنه وکړي او لازم امتیازات ورته په پام کې ونیول شي. د بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې افغان حکومت باید د ناتو په مشرۍ د کاتي ماموریت د ځواکونو د وتلو د بهیر د څارنې لپاره یو ګډ پلاوی وټاکي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون رئیس دغې جرګې ته په وینا کې له افغان حکومت وغوښتل چې د بهرنی ځواکونو د وتلو وروسته دي د بګرام هوایي ډګر دي په ملکی هوایي ډګر بدل.
په نظر ما اگر شما یک لطف
زما په نظر که تاسو رئیس صاحب یو لطف وکړی او د دفاعي او کورنی امنیت د کمیسیونونو څخه یو ګډ پلاوی وټاکئ تر څو امریکایی او نور بهرنی ځواکونه چې وزي کوم وسایط او تاسیسات چې افغان امنیتي ادارو ته سپاري دا کار باید د یو ګډ پلاوی تر څارنې لاندې وشي. د دې لپاره چې ویل کېږي ځینې تاسیسات له منځه وړي او ځینې وسایل او وسایط چې پرېږدي یا یې له منځه وړي او یا یې هم په ارزانه بیه پلوري چې ګاونډیو هیوادونو ته انتقالیږي.
انتقال میکنه
د ملکی هوایي چلند ادارې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مسؤلیت اخیستو ته دا چمتووالی په داسې حال کې نیولی چې امریکا او ناټو اعلان کړی چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه به له افغانستان څخه خپل ټول ځواکونه وباسي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
روسیا او ناتو په داسې حال کې په تورې بهیرې کې خپل بیړۍ زیاتوي چې د اوکراین د مسلې په سر تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د بیړۍ زیاتېدل د منشو د قرارداد په اساس تورې بهیرې ته د داخلېدو لپاره د امنیت د زیاتولو ایجاب کوي. په استانبول کې د امریکا غږ د خبریالې ډورن جونز د رپورټ خلاصه له زیبا خادم نه اوري.
روسیا لګیا ده په تورې بهیرې کې خپل سمندري حضور زیاتوي او سنډي ټایمز ورځپاڼې د برتانیې د سمندري قواو له قوله ویلي دي چې برتانیې هم د ناتو د حضور د زیاتېدو لپاره په دغه سی یو وخت کې دلته دوه جنگي بیړۍ ځای په ځای کوي چې د اوکراین د مسلې په سر تاوتریخوالی زیاتېږي. تورې بهیرې ته د مانترو د 1918 کال د قرارداد په اساس د ترکیې د باسفورس او ډان رینس د تنګیو له لارې د بیړیو داخلېدل کنټرولېږي. د ترکیې یو متقاعد جنرال چې د سمندري قانون تحلیلګر دی وای دا تاوتریخوالی د دغه قرارداد اهمیت خي.
Maritime powers which are not riparian states, they have limited access.
هغه سمندري قدرتونه چې د بهيري په ساحل کې واقع نه دي دغه بهيري ته د هغوی په داخلي دلو محدودیت شته دي. دغه محدودیت په بنیاد هر ملک په تور بهيره کې داسې بیړۍ د یو شرایطو نه زیات وخت نشي ساتلی چې د 10000 ټن نه زیات وزن ولري. نو ځکه خای چې زینو خاصو هوادونو لکه د امریکا متحده ایالاتو ته د مانترو د قرارداد بدل خوي.
د دې میاشتې په سر کې په خبری رپورټونو کې ویل شول چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ترکیه په جمهور رئیس طیب اردوان باندې تاکید وکړ چې ناتو د مانترو د قرارداد پوره رعایت وکړي. په انقره کې د خارجي پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی حسین باکسی وایي ماسکاو دغه قرارداد په تور بهیرې باندې د روسیې د تسلط کلی غنی.
This is the only way which makes Black Sea at the same time Russian Sea because Russian navy is there dominating.
یو وزنه د لچې تور بهیره په ان وخت کې د روسي بهیره غنل کیږي. هغه په دې بهیره باندې د روسیې د سمندري قواو انحصار دی او د امریکا جنگي بیړۍ هلته محدود دي، نو ځکه خی چې دا د ترکیې نه هم د روسیې په ګټه وي چې د منشو قرارداد دی اوسي.
خو کېدای شي چې د دغه اتیا کلن قرارداد د آیندې په باره کې سوالونه مطرح شي. د ترکیې یو تجارتي منبع د استانبول د کانال جوړول چې د باسفورس د تنګي سره به موازی جوړ شي د بیړیو د چټک او مسؤن تګ راتګ دپاره مهم بولي. دغه کانال چې ټاکل شوی د پراتونکو میاشتو کې د جوړولو چارې پیل شي ماسکاو ته اندېښنې ورچوي. اردوغان په دې میاشت کې وویل چې دا کانال د مانترو په قرارداد کې نه راځي، د هر ملک جنگي بیړیو ته د غیر محدود استفادې دروازې پرانیزي. د بن په پوهنتون کې د ترکیه او د روسیې د اړیکو تحلیلګر زور قاسموف وایي د مانترو د قرارداد په حق له دغه سنجش او غور ترکیه ته په ماسکاو باندې د برلاسي سبب کیږي.
د مانترو اګریمنت اند هاو ترکیه ډیلز وذ ایت دټ ګیوز ا نیو پاسیبیلټیز فور انکارا ټو پروموټ
د مانترو موافقه او د چې ترکیه ورسره څنګه چلیږي د هم د انقره د پاره یو نوې فرصت دی چې د روسیې سره په خبراتورو کې خپلې ګټې تقویه کړي. همدارز یقینا دا انقره ته یو برتریت هم ورکي چې د تور بهیرې په خوښه سیمه کې په دغه وضعیت باندې اثر واچي، او حتی همدارز د امریکا د متحده ایالاتو سره خپل همکاري هم نوره جوړکي.
خو د اردوغان پلان مخ ته نشي تللی ځکه چې د ترکیې د سمندري قواوو د سلو نه زیاتو متقاعدو قوماندانانو په دې میاشت کې یو بیانیه خبره کړې ده چې د مانترو د قرارداد دفاع او د باسفورس په تنګي د ترکیې د کنټرول د تضمین ادعا کړې ده. د ترکیې حکومت د سمندري قوې د دوغو جنرالانو نه تحقیقات پیل کړي دي او په دې تورن کړي دي چې حکومت تهدیدوي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.6 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د مطبوعاتو د څارډاله د بی پولي خبریالانو سازمان وایي چې د کورونا وبا د رسنیو د ازادۍ په ځپلو او د ناسمو معلوماتو په خپرولو کې مرسته کړې ده. د امریکا غږ د خبریالې لیزا برانډ د رپورټ خلاصه له نظرانه یوسف زین اوري.
د بی پولي خبریالانو د سازمان تازه رپورټ د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه باندې خوشنۍ ښودلې ده. دغه رپورټ د تیر کال په پرتله دا کال یو څه ښه بدلون ښایي، خو دغه رپورټ وایي چې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په تیرو کلونو کې ډېر سخت بدوالی لیدل کیږي. په دغه رپورټ کې ښودل کیږي چې د ناروې ملک د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې په لومړی نمبر دی او د شمالي کوریا ملک د ټول نه په اخر کې دی. په هغه ملکونو کې چې د مطبوعاتو ازادي پکې ځپل کیږي ترکمنستان، چین او جیبوتی شامل دي. د آر ایس ایف د رپورټ وایي چې د کرونا د وبا نه وروسته د مطبوعاتو د ازادۍ په ځپلو کې زیاتوالی لیدل کیږي. د دغه سازمان وایاند پولین اډیس مویل وایي د بی پولی خبریالانو د سازمان د غروستې رپورت چې د یو سل اتیاو ملکونو په اړه باندې تر سره شوی دی ښایي چې جرنالیزم چې د غلطو معلوماتو خلاف یو تر ټولو غوره واکسین دی په ځینو ملکونو کې په بشپړ ډول او یا په جدي ډول مخنیوی شوی دی. عموما په دریو برخو کې د دغې نظارت کړی دی. په دغه رپورت کې برازیل او وینزویلا چې یوسل یولسم او یوسل اتسل ویختم نمبر لري دغه ملکونو مشرانو د کرونا د علاج په اړه باندې ناسم او غلط اداګانې وکړې، او د آر اف اس په وینا یې د تحقیقاتي رپورټونو مخه ونیوله. په ایران، مصر او الجیریا کې هم چارواکو جرنالستان ځپلې دي. د کرونا د وبا په اړه باندې خبریالانو ته ویل شوی چې سم معلومات نه خبروي. خو دغه رپورټ وایي چې په نورو هم ډیرو برخو کې په جرنالستان باندې فشار راوړل کی چې سم معلومات نه خبروي. د دې باوجود چې په ټوله نړۍ کې د کرونا د وبا له کبله په ګرځېدو باندې محدودیتونه لګول شوي، خو بیا هم په خبریالانو باندې بریدونه دوام لري او ځینې خبریالان د رپورټونو د ورکولو په وخت باندې نیول شوي. د ارسف رپورټ وایي چې شمالي امریکا او غربي اروپا هغه سیمې دي چې خبریالان پکې د ټولنه زیاته ازادي لري. په دغه جمله کې د جرمني ملک هم شامل دی چې پکې ځینې افراطیانو او غلطو معلوماتو خبرونکو جرنالستان په نښه کړی وو. په افریقا کې ځینې ملکونه لکه بورونډي، سیرالیون او مالی د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې یو څه پرمختګ کړی دی، خو بیا ځینې ملکونه داسې دي لکه ایتوپیا چې هغې په دغه برخه کې شاتګ کړی دی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
د بین الملل انکشاف لپاره د امریکا اداره یا یو ایس ای آی ډی د مارچ د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې تقریبا د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې برابروي چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د دوامدارو ستونزو په سپکولو کې مرسته وکړي. په دې سره د امریکا ټولې بشري مرستې چې د 2000 او د 2020 مالي کلونو کې د نایجیریا سره یې کړې دي چې باندې 550 میلیون امریکایي ډالر کېږي. امریکا ژمنه کړې ده د هغو خلکو سره مرسته کوي چې دغه جنگ ورباندې تاثیر کړی وي او د نایجیریا خلکو ته دغه مهمه مرسته برابروي. امریکا د خپل متحدینو او د نورو مرسته ورکوونکو په مرسته خوشاله شوې ده چې د ژوند د ژغورنې مرسته به وزله نایجیریایانو او هغو ټولنو ته ورکوي چې دوی قربت دي. تقریبا د وی لسیز لپاره د نایجیریا د اډاماوا، بورنو، یوبی، ایلاتونو، د بوکو هرام او د لویدیز افریقا د آی اس اس تروریستي ډلو لخوا مکرر او تکراری حملو نه کړاو غاللې دي. د اکثره کلیوال سیمې دي چې خپل معاشت د ځمکې لپالن نه برابروي. پر لپسې تاوتریخوالی کرکله ګډه وډه کړې ده چې په نتیجه کې د 2013 کال نه را په دوی خوا د خوړو پر راخه نامنۍ پیدا شوې دي. تقریبا 2.3 میلیونه خلک له تاوتریخوالی او لوږې نه بېځه شوي دي، که څه هم چې ځینو یې په ګاونډي ملکونو کې پناه واخیستله او اکثره بېځه شوي خلک په کمپنیو کې اوسیږي او د نایجیریا په شمال ختیځ کې د کوربه ټولنو سره هم اوسیږي. ملګري ملتونه اوس پیشګویي کوي چې د اډاماوا، برنو، یوبی، ایلاتونو 8.1 میلیونه خلک به په 2020 کال کې بشري مرستو ته ضرورت ولري. د دې سره 6.4 میلیونو ډالرو ته هم اړتیا لري چې ژوندي وژغورل شي. د پیچلي وضع په نظر کې نیولو سره د وسلوالو ډلو لخوا حملو د بشري مرستو په رسولو کې خنډونه اچولې دي او له پخوا نه ناوړه موجود حالات لا نور پسې زیات کړی دی. تروریستي ډلو د فبروري او مارچ په میاشتو کې په یو شمېر حکومتي مرکزونو د بېځه شوو خلکو د سرپناه په کمپونو او په بشري مرکزونو یو شمېر حملې وکړلې او لا د نورو حملو د بېځای کېدو سبب شوي او د بشري مرستو د رسولو عملیات ګډوډ کړل. سره له دې امریکا او انډیوالان د نایجیریا شمال ختیځ ته مهم مرستې رسوي. تقریبا 140 میلیونو ډالرو په ارزښت بشري مرستې د مارچ په میاشت کې اعلان شوې چې دا به په اساسي ضرورتونو لکه خوړو او خوارځواکۍ او همدغه را د څکلو په پاکو اوبو په روغتیایي تدارکاتو او سرپناه باندې ولګول شي. دغه بودجه به د حفظ الصحې په اصلاح کولو، د روغتیا ساتنې په پوهه، د ډیرو بې وزلو کسانو په ژغورلو ولګول شي او د بشري انسجام پروګرامونه تمویلوي چې د هغو ټولنو لپاره جوړ شوي دي چې مرستې ته عاجل ضرورت لري. امریکا ژمنه کړې ده د هغو خلکو سره مرسته کوي چې دغه جنجال ورباندې تاثیر کړی وي او د نایجیریا خلکو ته د مهمې مرستې برابرولو ته به ادامه ورکوي.
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندی په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیدي. مننه چې تر دې شوین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واریده. تر بیا خدای مرشي.